geçin.
دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. آزادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل سوه چې راپورونه، مرکې او تحلیلونه پکې ځای سوي دي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل سي، خبرونه وړاندې کیږي. یوناما وسلوال طالبان له بندیانو سره په ناوړه چلند تورن کړل. په پکتیکا کې شپږ وروشت وسلوال وژل سوي دي. نن په اروپایي ټولنه کې د اروپایي پارلمان د انتخاباتو وروستۍ ورځ ده. ملګرو ملتونو د کره راپورونو پر اساس د طالبانو لخوا له نیول سوو کسانو سره پر ناوړه چلند، شکنجې او په ځینو مواردو کې د هغوی پر وژلو اندېښنه څرګنده کړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما نن په یو راپور کې ویلي چې د دوی معلومات ښیي چې طالبان بندیان په خورا بدو شرایطو کې ساتي او پر هغوی جبري کار هم کوي. یوناما وایي چې لومړني معلومات یې په اروزګان کې د طالبانو له بنده له دیارلسو خوشي سوو بندیانو څخه ترلاسه کړي دي. دغه بندیان د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې خوشي سوي دي. دغه خوشوسو کسان ویل چې طالبانو له ملکی او پوځي بندیانو سره ناوړه چلند کوي، وهلې او ځینې وژل. په راپور کې د څو بندیانو په قول ویل سوي چې طالبانو لږ تر لږه یوولس بندیان وژلي دي. د یوناما مشر تادامي چې یاماموتو ویلي له ملکی او پوځي اسیرانو سره د بد چلند، شکنجې او په غیر قانوني ډول د وژلو دغه ورځ د بند خواشینونکي وضعیت په اړه پر دغو جدي تورونو ژوره اندېښنه لري. افغان ځانګړو ځواکونو د اپریل پر 15 نیټه د خاص اروزګان ولسوالۍ په شیره کلي کې طالبانو پر بند چاپه وهله او د 15 امنیتي ځواکونو په ګډون یې 3-5 تنه بندیان وژغورل. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دې ولایت په برمل او ګیان ولسوالیو کې شپږ وشت وسلول طالبان وژل سوي دي. د پکتیکا د امنیت قمندانۍ ویان شاه محمد آریان نن ازادي راډیو ته وویل
په ګیان کې 14 نفر وسلول مخالفین وژل شوي دي، 3 نفر ټپیان دي. همدارس د برمل ولسوالۍ د علیمست په کلي کې 10 نفر وسلول مخالفین وژل شوي دي، 15 تنه ژوند نیول شوي او ملکیان ته کوم زیان نه دی اوښتی.
طالبان په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو په یوه اعلامیه کې یې ویلي چې د پکتیکا د ارګون ولسوالۍ په پیرکوټي سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په واشنګټن کې د افغانستان سفارت د امازون انټرنیټي شرکت د افغانستان بیرغ ته په سپکاوي تورن کړ. امازون چې خپل محصولات په انلاین بڼه خرڅوي، په خپل ویبپاڼه کې د تشناب داسې فرشونه او د کموډ پوښ خرڅلاو ته وړاندې کړي چې د افغانستان بیرغ ورباندې طرحه سوی دی. په واشنګټن کې د افغانستان د سفارت په اعلامیه کې ویل سوي چې له امازون کمپنۍ سره یې تماس نیولې او نه یوازې دا چې پر دې موضوع یې خپله اندېښنه ورسره شریکه کړې، بلکې ورڅخه غوښتنه یې کړې ده چې خپل دغه محصول له ویبپاڼې لرې کړي. که څه هم سفارت وایي چې امازون له خپلې پاڼې څخه دغه عکس لرې کړی، خو ویل کېږي چې لا هم د امازون پر پاڼه دغه محصولات لیدل کېږي. په انټرنیټ کې په سلګونو کسانو له دغو محصولاتو د افغانستان د بیرغ د لرې کېدو په یوه کمپاین کې هم برخه اخیستې ده. د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې له لسګونو میلیونو رایې ورکوونکو غوښتنه سوی چې د دې ټولنې د نوي پارلمان د غړو د انتخاب لپاره رایې ورکړي. نن د دغو انتخاباتو څلورمه او وروستۍ ورځ ده. جرمني، فرانسې، ایټالیا، بلغاریا، رومانیا، کرواتیا او هنګري په هغو هیوادونو کې شامل دي چې نن په استراسبورګ کې د اروپایي پارلمان لپاره خپل استازي انتخابوي. د اروپایي ټولنې اوشت غوړې هیوادونو له تیرې پنجشنبې خپلې رایې کارولې او لومړني نتایج به نن په ایټالیا کې د رایې ورکولو د مرکزونو له تړل کېدو وروسته اعلان سي. نظر پوښتنې ښیي چې د اروپایي ټولنې په پارلمان کې به افراطي شي اړخي او عوام فریب کسان څه باندې یو پر درېیمه برخه څوکۍ وګټي او په راتلونکو 5 کلونو کې به د اروپایي ټولنې پر پرېکړو اغیز ولري. په رومانیا کې خلک نن د واکمن کیڼ اړخي ائتلاف په یوه وړاندې سوي ټول پښتنه کې برخه اخلي. دغه ټول پښتنه په دغه هیواد کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره رابلل سوي چې دغه هیواد د اروپایي ټولنې له تر ټولو فساد لرونکو هیوادونو شمیرل کیږي. د رومانیا ولسمشر کلاوس یوهانس چې دغه هیواد شیاړ خی اپوزیسیون ملاتړ کوي دا ټول پوښتنه رابللې ده. په فبروري میاشت کې د رومانیا په زرګونو وګړو وروسته له هغې اعتراضونه وکړل چې کیڼ اړخي حکومت له عامې مباحثې پرته یو اضطراري قانون تصویب کړ. انتقاد کوونکو ویل چې دغو اقداماتو د څارنوالانو پر خپلواکۍ محدودیت لګولی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا لخوا د توغندیو وروستۍ ازموینې بې اهمیته وبللې. هغوی ویل چې باور لري شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون به پر خپلو ژمنو ودرېږي. ټرمپ نن په ټویټر کې لیکلي، شمالي کوریا ځینې وړې وسلې توغولې چې زه نه، خو زموږ ځینې خلک او نور یې نارامه کړي دي. زه ډاډه یم چې رئیس کیم به له ما سره پر کړیو ژمنو ودرېږي. ټرمپ دا ټویټ په جاپان کې لیکلی دی. ټاکل شوی دی چې دی په توکیو کې د جاپان له صدر اعظم شینزو ابې سره د شمالي کوریا د اټومي او راکټي پروګرامونو په اړه پر اندېښنو خبرې وکړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده ازادي راډیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې ملګري ملتونه وایي د طالبانو په توقیف خونو کې له بندیانو سره د ناسم چلند د رپورټونو په اړه جدي اندېښنې لري. په دې اړه د افغانستان د بشر حقونو د سازمان له مسؤل لالګل لال سره غږېدلی یو.
نه باید چې جنګ کې خوازي د اسیرانو سره په عمومي ډول باندې کاغذ د دولت پالوازي په بهرني کوازي په کومه پالیسي وي چې هغه اسیر
په یو بل راپور کې اوري چې په کندهار کې لکندهار د پاکستانی مدرسو ته د طالبانو د ورتاک مخه نیول شوې ده او پښمیر کې کمواله راغله.
په خاله ډیر خلک تلیا د کندهار خلک او داسې د ټول افغانستان په ساته باندې خلک پاکستان ته کولای ته ډیر مشکلات هم ګالل، خو وسته دی ان شاء الله زمينه برابر ده. ک
د کابل چاپ ورسپانو ته مهم کتنه کړې ده. به هم اورو په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د وی ټول پښتنې غوښتنه کړې. نور بس ته ونې خبرونه هم د روان خبرونې په وروستۍ نیم ساعت کې نشرو. لمو سر پات شي. زموږ غږ ازادي راډیو ناوري اوس هم ورزو لومړی موضوع ته. لکه څنګه مو چې مخکې واورېدل، درنو دوستانو ملګرو ملتونو په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د طالبانو په توقیف خونو کې له بندیانو سره د ناسم چلند رپورټونو په اړه اندېښنه ښیي. دوی په دغه اعلامیه کې ویلي چې د 2019 کال د مئی 26 په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت د هغو معتبرو څرګندونو په اړه چې طالبان له توقیف شویو کسانو سره ناسم چلند کوي داسې کړنې ترسره کوي چې شکنجه بلل کېږي. دغه اعلامیه اجمل تورمان لوستې ده، مهم جزئیات ترې راټول کړي دي. نور حال در کوي تورمان صاحب، مهرباني وکړي.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو دوی دفتر یونومانان یک شنبه په یو راپور کې ویلي د دوی معلومات ښیي چې طالبان بندیان په خورا بدو شرایطو کې ساتي او پر هغوی جبري کار هم کوي. یونوما په دغه راپور کې ویلي چې لومړني معلومات یې په اوروزګان کې د طالبانو له بنده له 1300 خوشې شویو بندیانو څخه ترلاسه کړي دي. د راپور په حواله دا بندیان د افغان ځواکونو په عملیاتو کې خوشې شوي دي. هغوی ویلي چې طالبان له ملکي او پوځي بندیانو سره ناوړه چلند کوو، وهلي او ځینې وشل. په راپور کې د څو بندیانو په قول ویل شوي چې طالبانو لتر لګې ولس بندیان وشل دي. د راپور په بنسټ کوم کسان چې د طالبانو د بند آزاد شوي ویلي تل به زولنې په پخو وي چې ځینې د پخو له خنګرو سره زخمونه هم لرل. له یو کس پرته ټوله خوشې شویو بندیانو یونما سره په مرکو کې د وهلو خبره کړې ده. په راپور کې راغلي را خوشې شویو بندیانو ویلي تر لګه په ورځ کې وساته کې د چاودیدونکو توکو د جوړولو په شمول په زور کار تر سره کېدل چې د نومال نظر د نړیوالو بشر دوستانه قوانینو سره په ټکر کې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر مشر تدامی چې یماماتو ویلي له ملکي او پوځي اسیرانو سره د بد چلند شکنجه او په غیر قانوني ډول وژلو او همدارس د بند خوشنونکو وضعیت په اړه پر دغه جدي تورونو ژوره اندېښنه لري. افغان ځنګړ ځواکونو د اپریل په 15 نیټه د خاص روزګان ولسوالۍ په شیرکلی کې د طالبانو پر بند چاپاو وهله او د 15 امنیتي ځواکونو په ګډون یې 350 بندیان وشخورل. خو طالب وایي ذبی الله مجاهد ازادي رادیو سره په خبرو کې دا راپور رد کړي او مغرضانه بلل. نوموړی وایي چې دوی له بندیان سره تل ښه چلند کړي خو نړیوالې ادارې په سترګې پټوي.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو. و موریدل چې په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو په توقیف خونو کې له بندیان سره د ناسم چلند د رپورټونو په اړه جدي اندېښنه لري. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د بشر حقونو د سازمان مسؤول لال ګل لال هم په خکیلو غاړو باندې هغه کوي چې باید له اسیرانو سره د بند په خونو کې له ناسم چلند لاس واخلي. له ښاغلي لال سره اجمل تورمن مرکه کړي په ګډه
یو باندې هر هغه عمل چې قوانینو منی کړی دی هغه نړیوال قوانین دي، هغه اسلامي قوانین دي، هغه بشري قوانین دي، نه باید خلک په هغه عمل تکرار او په زور باندې اقرار اخیستل یا اسیران ته څنګه ورکول او په ځانګړې توګه باندې هغه اسیران چې هغه د جنګونو په ډګر کې نیول کېږي هغه جنګي اسیران دي، هغه د جنیواد دویم پروتوکول هغه ټول تضمیناتونه او د ټولو حقوقونه برخوردار دي چې هغې سره باید ناوړه چلند ونه شي، سپکاوی او هغې ونه شي، او که چېرته کوم اسیر نیول کېږي او هغه زخمي وي باید هغه تداوي وشي، او همدغسې د جنګي اسیرانو په ټولو نړیوال قوانینو کې او په ټولو قوانینو کې حتی په اسلامي قوانینو کې هغې ته ډېر درناوی شوی دی او باید رعایت شي، نه باید د جنګ ښکېلې خواوې د اسیرانو سره په عمومي ډول باندې که هغه د دولت پاله وي که بهرنۍ قوه وي که په مجبور مخالفین وي چې هغې اسیران نه شي او د هغې سره بد چلند کوي، دا یو بربند خلاف عمل دی او همیشه مونږ په دې باندې ټینګار کړی دا موندل دی که هرې خوانه دغسې یو عمل تکرار شوی وي نو هغه مونږ محکوموو، که د طالبانو دغسې عمل نه تکرار کړي وي، که حکومت کړي، که بهرنۍ قوه کړي، مونږ د هر هغه چا چې دغسې عمل ترسره کوي هغه محکوموو، د هغې د چارواکو نه غوښتنه کوو چې په آینده کې داسې عمل تکرار نه کړي.
څومره د اندېښنې وړ ده دا موضوع ښاغلی لال؟
تاسو پوهیږئ چې افغانستان یو هیواد دی چې جنګونه څلوېښت کاله جنګونه پکې شوي دي، قوانینو ته ډېری احترام نه پکې کېږي، او طالبان خود پاشان ډلې دي او هلته طبیعي ده چې هلته دغسې پېښې ډېرې شوي دي او کېږي، خو هغه نظامونه او بهرنۍ قواوې چې دلته دي د هغوی په توقیف ځایونو کې په زندانونو کې ورته پېښې تکرار شوي دي، یعنی دا په مجموع کې په افغانستان کې دغه پېښې ډېرې تکرار شوي دي. مونږ بلګې لرو، مونږ سره اسنادونه شتون لري د ټولو خواوو، نو په دې باندې چې راځو چې باید د دغو پېښو لاسته راوړنې د دوی لپاره هېڅ نتیجه نه ورکوي، کوم مثبته پایله نه لري، نو نه باید دغسې پېښو په تکرارولو سره دوی خپل ځان هم د خدای په حضور کې مجرمان وګڼي او هم د قوانینو پر وړاندې دوی ځان مجرمان کړي. نو موږ د دې نه غوښتنه کوو چې د انسان کرامت ته احترام وشي، د یو جنګي اسیر هغه قوانینو کې چې دوی ته حقونه ورکړل شوي دي هغې ته درناوی وکړي او د بند چلند نه لاس واخلي.
بله، د مراجعې مرجع کما ده مثلا اقدام باید څوک پدې افغان افغانستان مشکې پدې برخه کې
اول خو د طالبانو رهبری ته پکار دی هغه ژمنه چې دوی وخت په وخت باندې خپل اعلانونه کوي او خپل سرګندونه کوي، هغه ژمنه ته دوی باید وفادار پاتې شي او د خپل جنگالانو نه چې دغه څه ناوړه کړنې تر سره کوي باید خپل باندې طالبانو رهبری د دې نه پښتنه وکړي. اول مرجع همدغه دویمه مرجع په خپل باندې د افغانستان حکومت ته چې هر هغه څوک چې د طالبانو په زندانونو کې شکنجه شوی وي او هغه باید دولت ته لاس په کار شي او عملي باید ونیسي، ځکه دولت دغه توانمندي لري. او تاسو کتلي دي چې ډېری وختونه د طالبانو تر اوسه پورې د طالبانو ډېر زندانونه دولت قومندي قواو مات کړي دي، دغه نه زندانیان خلاص کړي دي. همدغسې درېیمه قوه چې د هغه نړیواله د جنایي جرمونو نړیواله محکمه ده او هغه باید لاس په کار شي، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ده هغه لاس په کار شي، ملګري ملتونه دي په خپله باندې چې هغه لاس په کار شي. اوس د طالبان ادرسونه هم واضحه شوي دي، په قطر کې دوی سیاسي دفتر لري او ملګري ملتونه یا اړوند هغه خواوې چې د دغه د پېښو د تعقیب او د څېړنې او د تحقیقاتو مسؤلیت په غاړه باندې لري هغه کولای شي چې اول د طالبانو دغه درس ته پښتنه وکړي او کدي درس ته پښتنه ونه کړي هغه کولای شي چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وساطت باندې د جنگي جرمونو نړیواله محکمې څارنوالي لاس په کار شي تر څو پورې دغه څه پېښو عاملین ونیسي. دا اصلا په جنګونو کې چې دغه څه پېښې تکرارېږي دا په جنګي جرمونو کې راځي او د جنګي جرمونو تعریف واضح دی او د جنګي جرمونو لپاره بنسټونه واضح دي او د جنګي جرمونو د قضایا او د تعقیب د څېړنې پروسیجر معلوم دی. نو باید هغه ارګانونه هغه بنسټونه چې په دې اړوند باندې مسؤلیت لري هغه لاس په کار شي.
د افغانستان د بشر حقوقو سازمان مسؤل لالګل لالو چې اجمل تورمان ورسره مرکه کوله. اوس هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه ورو چې فیروزی عزیزی جوړ کړی دی.
په بلخ ولایت کې د سوداګرۍ او صنعت ریاست وایي د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د حیرتان بندر له لارې د صادراتو کچه لوړه شوې ده. د بلخ د سوداګرۍ او صنعت ریاست مشر شیر احمد سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوو میاشتو کې د حیرتان بندر له لارې روسیې، قزاقستان او چین هیوادونو ته سلګونه چنه تازه میوه او د تالکو ډبرې صادرې شوې دي.
هوا هم خوب است و هوا بارانی است و کوها هم زر پوشش درختای جلغوزه است و همچنان امسال پیش بینی میشه که دو برابر افزایش پیدا میکنه. در حدود 20,000 تن جلغوزه امسال سال 1398 محصولات برخواد داشتیم.
د ښاغلی سپاهی زاده خبره چې د حیرتان بندر له لارې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د صادراتو په کچه کې شپږ سلنه زیاتوالی راغلی. د سوداګرۍ او صنعت مشر وویل چې اکثرا صادراتي توکي یا مستقیم صادرات ول او یا په ترانزیت ډول له حیرتان بندر څخه ازبکستان ته او له هغه ځای بیا نورو هیوادونو ته لیږدول شوي دي. دا هغه خبره دا صادرات ټول د کښتۍ لارې تر سره شوي او په پام کې ده چې د چین او افغانستان ترمنځ د ریل پټلۍ لارې هم ډیر ژر صادرات پیل شي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي اټکل دی چې سږ کال به له دغه ولایت نه 40,000 ټنه جلغوزي راټول شي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونی مشر نصیر عالمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال د راټول شویو جلغوزیو اندازه له 0,500 ټنه وه چې ډیری برخه بهرنیو هیوادونو ته صادر شوه.
صادرات ما از طریق بندر حیرتان صورت میگیرد که ما در حدود بیشتر از صدها تن موادی که تولیدات و فرآورده های بلخ است و سایر ولایاتی که سنگ تار یکی از چیزهای ولایت باستانی ننگرهار است. از همین طریق ما تاجرهای محترم برای کشورهای روسیه و قزاقستان و ازبکستان اینا صادر میکنند.
ښاغلی عالمیار وایي نږدې ورځو کې به په دغه ولایت کې د جلغوزیو د پروسس یو ستر مرکز هم جوړ شي چې جلغوزي به په هیواد دننه پروسس او د افغانستان په نوم او نښان نورو هیوادونو ته صادر شي. د ښاغلي عالمیار په خبره تیر کال د جنوب ختیځ په کچه 40,000 ټنه جلغوزي راټول شوي وو. د کابل په شهزاده سرای کې څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو یورو 90 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 15 شپته پوله او زر پاکستانی کلدارې 538 افغانۍ.
زموږ غږ آزادي رادیو نه اورئ درنو دوستانو، روانه خبرونه مو په انټرنیټ هم تعقیبولی شئ. زموږ د ویب سایټ پته ده azadiradio.com. ورزو کندهار ولایت ته په کندهار څخه پاکستانیو دینی مدرسو ته د تلونکو زده کوونکو په شمیر کې کمښت راغلی. د اسلامي زده کړو د زده کوونکو په خبره اوس یې په هیواد کې د دینی مدرسو شمیر زیات شوی او ګاونډي هیوادونو ته د زده کړو په موخه نه ځي. په همدې حال کې د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلین په دغه ولایت کې د دینی زده کړو په برخه کې د تازه پرمختګونو خبر ورکوي. صادق تینه له کندهار راپور لري.
د مينو مشهدات مينو مشهدات چې دی هغه आवाज دی او په استرا کې هغه आवाज دی چې خوشو یاري د تشکري څخه
په کندهار کې د مهال لسکونه دینی مدرسې په رسمي ډول فعالیت لري چې زرګونه کسان پکې په دینی زده کړو بوخت دي. د دې مدرسو زده کوونکي وایي په تیرو کلونو کې به له مجبورۍ څخه پاکستان ته د اسلامي او دیني زده کړو لپاره تلل او هلته به افراطیات ورته تدریس کېدی. د دوی په خبره اوس په هیواد کې د نن داسې سلګونه د دیني زده کړو لوی مدرسې جوړې شوې چې پاکستان ته د ورتګ اړتیا کمه کړې ده. نیاز محمد او نجیب الله دوه هغه ځوانان دي چې اوس د پاکستان د دیني مدرسو پر ځای په کندهار کې دیني زده کړې کوي.
خو ډېر خلک د لیدې کندهار خلک او داسې د ټول افغانستان په باندې خلک پاکستان ته کلولت ډېر مشکلات هم ګالل، خو سربیره پر هغه باندې دی لته نو سای کولای چې خپل ځکړی وکي نو وسته دی ان شاء الله زمينه برابر ده ک چټه دورای ک وړه دورای ک د حدیث دورای ټول دی په اسانی سره کولای شي لاستراوي
زه او زما په شمول نور زما اندوالان چې زه پیژنم د اتللی پاکستان ته ځکړه کول د اتللی پاکستان ته خپل تعلیم کول اوس الحمدلله په خپل افغانستان کې د غیث علماء استا چې موږ خارج ته ضرورت نه لرو چې موږ ورسو پاکستان ته به سبق وای یا به ورسو ایران ته خپل په خپل افغانستان کې د غیث علماء لرو
په ورته وخت کې د دینی مدرسو مسولین وایي دوی د سیمې په کچه د معیاري زده کړو زمينه برابر کړي خو دولت د شونځوي په پرتله دغه دینی مدرسو ته کمه پاملرنه کوي د کندهار د محمدیه دارالمشر مولوی نجیب الله
الحمدلله کندهار کې اوس په ټولو برخو کې هم په دینی برخه کې هم په عصري برخه کې په ټولو برخو کې امکانات تر لوړو زده کړو پورې موجود دي په شخصي مدارسو کې هم د وړې دورې سنولې بیا تر تخصص پورې الحمدلله شخصي مدرسې فعالیتونه کوي فارغین لري هر کال جلسه کیږي او دستاربندی کیږي او په دینی برخه کې هم د معرفت په چوکاټ کې هم الحمدلله دارالعلوم دی اته څلورش مدارس موجود دي چې زده کوونکي په دغه برخه کې روزي او شاګردان ته تربیه ورکوي
بلخوا په کندهار کې د پوهنې ریاست منی چې د دینی مدرسو په برخه کې ستونزې لري خو د دغه ریاست رئیس عبدالقادر پیوستون ازادي راډیو ته وویل چې اوس یې تازه وزارت ته وړاندیز کړی ترڅو د ودانیو ترڅنګ دغه دینی مدرسو ته د کتابونو په برخه کې هم امکانات برابر کړي
تعمیرونه نه لري اکثریت مدرسې په شخصي کورونو یا په کرایي کورونو کې دي او یا په داسې ځایونو کې دي چې هغه د خلکو د خاص وقف شوي موقت مغزاینه کې دي د مدرسو چوکار کې موږ و تعمیرونو ته شد ضرورت لرو تشکیل او کتاب ته ولې راوسو چې څنګه موږ توانېدلی یو چې خپل د مدارسو کیفیت ښه کړو او د دې لپاره ښه نظارت او ښه مانګې رامنځته کړو موږ په تېر یوه کال کې د مدارسو ټول هغه تدریسی چارې د کیفیت ته نگاه څخه بررسي کړې او د هغه دپاره مو د حل لارې او وزارت معرف ته مو د ځینو وړاندیزونه کړي دي
د کندهار د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې دا مهال په دغه ولایت کې نه څلوېښت رسمي دیني مدرسې سته چې اتلس زره زده کوونکي پکښې په دیني زده کړو بوخت دي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
او دا هم یو سیمه ایزه مسله د ایران ولسمشر حسن روحانی د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د ایوی ټول پښتنې غوښتنه کړې دا په داسې حال کې ده چې د ایران او امریکا په اړیکو کې کړکیچ یو نوی پړاو ته رسیدلی څارونکي وایي د ایران حکومت غواړي د دې ټول پښتنې له لارې د یورانیم او د غني کولو د پریکړې لپاره ملاتړ ترلاسه کړي په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل همدا اوس د پراګ له سټډیو را سره دی تکل صاحب ستړي مشي ولسمشر حسن روحانی د دې وړاندیز په وسیله څه غواړي او اصلا څه هدف لدی
مننه اکرام صاحب د ایران دولتي خبري اژانس ارنا د راپور لمخې ولسمشر حسن روحاني تیر ماښام په خپلو څرګندونو کې ویل چې حکومت د خپل لانجمن اټومي پروګرام په اړه یو ټول پوښتنه کولای شي روحاني د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې امریکا له ایران سره د نړیوالو قدرتونو د 2015 کال له اټومي موافقې وتلی او پر دې هیواد یې هغه بندیزونه بیا لګولی دي چې د موافقې په اساس لغوه شوي وو روحاني وویل چې د په 2004 کال کې هم مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی ته هغه مهال چې دای د ایران د اټومي پروګرام په خبرو کې جګپوړی مرکچی وو د دې ډول ټول پوښتنې وړاندیز کړی وو اکرام صاحب څارونکي په دې باور دي چې تهران غواړي په لوړه کچه د یورانیمو د غني کولو د پریکړې په صورت کې د خپلو خلکو ملاتړ ترلاسه کړي د نړیوالو قدرتونو سره د 2015 کال د موافقې له مخې ایران په هغه کچه د یورانیمو د تولید اجازه نه لري چې د اټومي بم د جوړولو وړتیا ترلاسه کړي البته اکرام صاحب ایران په داسې حال کې چې له امریکا سره په لویه لانجه کې ښکېل شوی نه یوازې په کور دننه بلکې د سیمې په کچه هم د ملاتړ د ترلاسه کولو په مقصد یو لار فعالیتونه پیل کړی دی
تکل صاحب ایران چې له امریکا سره د اټومي پروګرام او نورو مسایلو په اړه ګڼ اختلافونه لري په سیمه کې هم ډیپلوماټیکي هڅې پیل کړې دي په دې اړه لږ معلومات ورکړئ اوریدونکو ته
د سیمې په کچه د ډیپلوماتیک ملاتړ د ترلاسه کولو د هڅو په ترڅ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون بغداد ته ورسید او تمه ده چې نن به له خپل سیال او نورو چارواکو سره وګوري. د ایران د پارلمان رئیس محمد حلبوسی پرون پر دولتي ټلویزیون د وینا پر مهال وویل چې عراق که چیرته غوښتنه ترې وشي د ایران او امریکا ترمنځ د کړکیچ د حل لپاره منځګړتوب ته چمتو دی. د حلبوسی له څرګندونو لنډې شېبې وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ظریف د دوه ورځني سفر په مقصد بغداد ته ورسید. د عراق صدراعظم عادل عبدالمهدي تېر ماښام ښاغلی ظریف د روژه ماتي لپاره میلمه کړ. د صدراعظم له دفتره په یو خپر شوي بیان کې ویل شوي چې په دې خبرو کې پر هغو لارو چارو بحثونه وشول چې څنګه دا دوه هیوادونه او سیمه د بندیزونو او احتمالي جګړې له زیانونو څخه په امن کې پاتې شي. بیان زیاتوي چې دوی هم دراز په منځني ختیځ کې د امنیت او ثبات او د ایران د اټومي موافقې د ځای پر ځای پاتې کېدو په اړه هم خبرې وکړې. د عراق د دولتي خبري اجانس د راپور له مخې ظریف به د خپل سفر په دوام نن له خپل سیال محمد الحکیم او ولسمشر بهرام صالح سره هم وګوري. البته تاسو ته معلومه ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ په پاکستان کې و او هلته له صدراعظم عمران خان او نورو چارواکو سره وکتل. د فارس خبری آژانس د راپور له مخې ښاغلی ظریف په اسلام آباد کې د څرګندونو پر مهال پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د هغه څه پر وړاندې چې ده د ایران پر ضد د امریکا د زور او تشدد چلند بل اقدام وکړي. ظریف وویل چې سیمه اوس مهال په یو کړکیچن حالت کې ده او خطرناک اقدامات پکې روان دي. اکرام صاحب او وروستۍ خبره ده چې د ښاغلي ظریف وویل چې ایران د روان کړکیچ د حل لپاره له خپلو ګاونډیانو سره سلا مشورو ته هم اړتیا لري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، احمد تکلو چې د ایران د ولسمشر حسن روحاني د اټومي پروګرام چې کومي د ټول پښتنې غوښتنه کړې معلومات درکول. اوس هم رحمت الله افغان ته ورزو د کابل چاپ د نننۍ غنو د مهمو موضوعاتو لنډیزونه راټول کړي.
کابل چاپ نننیو ډیری ورځپاڼو بیا هم د ولسمشر د کاري مودې د تمدید او د خوشحالیو په ورځو کې په کابل ښار کې د هوایي ډزو په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. دنیا ورځپاڼې ادعا کړې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی له دولتي سرچینو نه د خپل انتخاباتي ټیم د اهدافو لپاره استفاده کوي. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې یادونه شوې چې د ډاکټر غنی مصلحتي حکومت نه د اساسي قانون له ملاتړه برخمن دی او نه هم د مشرانو یوې لوی اجماع د جمهور ریاست تر انتخاباتو د نوموړي د کار له دوام سره موافقه کړې. د ویساب ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي ستونزه یوازې د محمد اشرف غنی او د ده حکومت هم نه ده. افغانانو په تیرو څو کلونو کې داسې ستر دیکتاتوران ولیدل چې د ولس د قهر او غضب په څپو کې رانسکور سول. د لیکوال په باور که څوک فکر کوي چې د غنی پر ځای کوم بل د واک داوادار ارګ ته ننوځي نو خیر خیرت بسي ډیره لویه غلطي کوي. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سر مقالې نوماندی د سرپرست یا موقت حکومت غوښتنه د ملت پر ضد ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي که کومه ډله یا څوک په ولسمشریزو انتخاباتو کې پر خپل بریا باور نه لري نو قرار دی کینی او د ملت لپاره دی د دښمن له هیلو سره سم سرخوږی نه جوړوي. د لیکوال د معلوماتو له مخې ملت اوس بیدار سوی او د موقت حکومتونو ترخه واقعیت ته په کتو سره نه غواړي بیا ترخی او زهرجنې تجربې تکرار سي. بلخوا یو شمېر نورو ورځپاڼو بیا په کابل کې د هوایي ډزو په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. سرخط ورځپاڼې لیکلي د دغه ښار یعنې کابل یوه څنډه هم له جرایمو او ناامنیو څخه خالي نه ده. په مطلب کې یادونه شوي چې په تیرو شپږویشتو میاشتو کې په دغه ښار کې 3903 جرمي پیښې سوي دي. د همدې ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی کابلیان په ډیپو کې ژوند کوي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې کابل چې شاوخوا 6 میلیونه وګړي پکې ژوند کوي نږدې هر کور له 1 تر 10 میلیونه قانوني وسلې لري چې هره شپه د ښار نظم ګډوډوي.
اوس هم دا پوهېدی یو بل برخه ورو چې عصمت څاروان وړاندې کوي.
ناسا خلکو ته بلنه ورکړې چې که غواړي چې نمونه مریخ ته یوړل شي نو په انټرنیټ کې دی یو آنلاین فورم ډک کړي. د دوی نمونه به د 2000 میلادي کال په نیمایي کې مریخ ته ولېږل شي. داسې ښکاري چې ناسا غواړي چې د فضایي سفرونو پلویانو ته په زړه پورې فرصت برابر کړي. هر څوک کولی شي چې خپل نوم د ناسا په ویب پاڼه کې ثبت کړي. د دوی نمونه به په یوه مایکروچپس کې ساب او مارس روور یا مریخ مزلی به د سرې سیارې ته یوسي. د ناسا د ساینسي ماموریت د څانګې اجرایي رئیس توماس زوربوش په دې اړه وایي مریخ ته د یوه تاریخي ماموریت په برابرولو بوخت دی او غواړي چې ټول خلک په دې اکتشافي سفر کې ورسره شریک شي. دی وایي اوس د ګاونډۍ سیارې ته له سفر سره په یو وخت د ناسا لپاره حیرانوونکي دور پیلېږي. په آنلاین فورمه کې له تقاضا کوونکو څخه نوم، د کورنۍ نوم او آدرس غوښتل کېږي. د فورمې ډکولو وروسته هر نوم ثبتوونکي ته یو الوتکارت لیږل کېږي چې د یادګار په توګه یې له ځان سره وساتي. ناسا تر یو میلیون زیات نومونه په یوه خورا کوچني چپس کې ثبتوي. تیر کال ناسا د نږدې 2.5 میلیون تنو نومونه دې ته په ورته چپس کې ثبت کړي وو او د انسایت لینډر په وسیله یې مریخ ته وړي وو. نو که غواړئ چې نوم مو مریخ ته یوړل شي، د سږ کال د سپتمبر تر 1.5 پورې وخت لري چې د ناسا ویبپاڼې ته مراجعه وکړئ.
د مغل ازادي راډیو نوري 12:01 شوې. سالم محمد صالح راغلی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. لاغه نه وروسته نور بس ته ونیزه خبرونه لرو. ازادي راډیو سره پاتې شئ.
ملګرو ملتونو د قرار راپورونو پر اساس د طالبانو لخوا له نیول سوو کسانو سره پر ناوړه چلند، شکنجه او په ځینو مواردو کې د هغوی پر وژلو ژوره اندېښنه څرګنده کړه. خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي، د یونامه دغه راپور مغرضانه بللی او رد کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا دوشنبه له انګلستان سره تمریناتي مسابقه وکړي. دغه لوبه د لندن په جنوب کې ترسره کیږي. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د دې ولایت په برمل او ګیانی ولسوالیو کې شپږ وشت وسلوال طالبان وژل سوي دي. د امنیت قمندانۍ ویاند وایي چې په دغو عملیاتو کې اته تنه نور وسلوال ټپیان سوي دي او ملکیانو ته کوم زیان نه دی اوښتی. په واشنگتن کې د افغانستان سفارت د امازون انټرنیټي شرکت د افغانستان بیرغ ته په سپکاوي تورن کړ. امازون چې خپل محصولات په انلاین بڼه خرڅوي، په خپل ویبپاڼې کې د تشناب داسې پرشونه او د کموډ پوښ خرڅلاو ته وړاندې کړي چې د افغانستان بیرغ ورباندې تراحي سوی دی. که څه هم سفارت وایي چې امازون دغه محصولات له خپلې پاڼې څخه لرې کړي، خو ځینې کسان وایي چې لا هم دغه محصولات د امازون پر پاڼه لیدل کېږي. د اروپایي ټولنې په غوړو هیوادونو کې له لسګونو میلیونو رای ورکوونکو غوښتنه شوی چې د دې ټولنې د نوي پارلمان د غړو د انتخاب لپاره رای ورکړي. نن د دغو انتخاباتو څلرمه او وروستۍ ورځ ده. په رومانیا کې خلک نن د واکمن کین اړخي ائتلافي حکومت په یو وړاندې سوي ټول پښتنه کې برخه اخلي. دغه ټول پښتنه په دغه هیواد کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په اړه رابلل سوې ده. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا لخوا د توغندیو وروستۍ ازموینې کم اهمیت وګڼلې.
بس دی شکست سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا شما را به برنامه این هفته شکست سکوت یا نور بسته خوش آمدید میگم. با ایجاد زمینه تعلیم و تحصیل برای زنان در کشور، در سالهای اخیر نقش و حضور زنان نیز در ادارات دولتی و خصوصی پررنگ‌تر شده و حال زنان در سطح رهبری ادارات و تصمیم گیری های مهم شامل هستند. اما انتقادها و دیدگاه های نیز وجود دارد که توجه به بلند بردن ظرفیت زنان و ایجاد زمینه های کار برای آنان بیشتر بر پایتخت متمرکز بوده و هنوز نیز نقش زنان در اداره های دولتی و خصوصی در سطح ولایات کمتر است. د نور بسته د نن ورځې د خبرونې موضوع مو د کندهار ولایت په دولتي او خصوصي ادارو کې د ښځو د حضور او فعالیت په اړه بحث ځانګړی کړی. له کندهار ولایت ژورنالیست او د ښځو د حقونو فعال رنگینه انوري را سره په خبرونه کې میلمنه ده چې وخت ورشو خو لمړی زو او د خبرونې د اړیکې شمیرې تاسلنوم. تاسو کولای شئ لدی شمیرو څخه په استفاده لخبرونه سره اړیکه ونیسي او د خبرونه لملمنی څخه خپل پوښتنه مطرح کړي. د خبرونه شمیره ده 0999 40 15 40. بل شمیره ده 0902 28 1555. شماره های برنامه را به دری هم برتون میگم. میتونین با استفاده از این شماره ها با ما تماس بگیرین و سوالاتتون را از مهمان برنامه مطرح کنین. شماره برنامه است 0799 20 35 40. شماره دیگه است 0700 822 755. بله خب شنونده داریم. میشنونده را قبل از که با مهمان برنامه بریم. بله بفرمایین. بله سلام علیکم، زما غږ درځي؟ بله مهرباني وکړئ. شنوندې مو فکر کوم صداشان وس نه شتن. بله یک تماس دیگه شنوندې دیگه داریم، میریم با اونو. بله سلام را دارین. سلام علیکم، به برنامه خوش آمدین. بله زما غږ لري، مهرباني.
سلام علیکم.
بله سلام علیکم. سلام غری سوز مغک درزی، میره بانی اوکی.
بله سلام علیکم.
او سلام علیکم غری سوز مغک لرو، میره بانی اوکی.
سلام علیکم.
دیر منو نمیره بانی اوکی، غری سوز خپل نظر وای او پختنم مطرح کرده
میمیسی. شکر اکیان از اتما کم خبر چه تا ساکی واقعاً سناسه تعلیم رسیدن دیگه خصوصاً پا کس که پا ویلیتون و پا مراکزو که یوان نگرانی یوان دیگه چی خیلی اگه داده که اگه تعلیمی که چه ده سوزو چی پا قرآن و قصباتو که ده بی تعلیمی که چه برخنطره نده ولی بی قرآن و قصباتو چی تفوز تعلیم ده امیت برزیم خلاسکه دا نه ته خبرې نه دي نو استاد سره دا د دې د ولایت څخه دا د دوه د سترګې دا حالت مل صالح کوم دا نو څنګه په کار شي دا په کومه نه شي.
او استاد پختنه واسه قریص به من اساس وغه متاسفانه من تاسو نه لري خیر استاد پختنه ما وخت زبید خبرونه لملمت څخه ملمنی څخه مطرح کوم. بلی ورزو اغلی انوری ته کندهار ولایت څخه شینن ورځی په خبرونه کې رسمه ملمنه د اغلی انوری خبرونه ته خرغلست.
مننه کوم، سلامونه، وخت مو په خیر، په دې هیله چې تاسو او ټول اوریدونکو باشه.
ډیر زیاته مننه. زه غواړم د لومړی پښتنې په توګه مطرح کوم چې د ښځو د تعلیم او تحصیل په ځانګړې توګه د ظرفیت جوړونې په برخه کې کندهار ولایت کې څونه کار شوی به بورسه ورزو نور برخو ده، مهرباني وکړئ.
بله د تعلیم په برخه کې باید وایم چې دورونو ترڅنګ د خویندو تعلیم ته هم البته ډیر زیات ارزښت لري چې باید خویندې مو هم تعلیم وکړي. خو خوشبختانه په کندهار ولایت کې هم اوس مېرمنې کولی شي چې تعلیم وکړي. د ظرفیت جوړونې په برخه کې بیلابیل پروګرامونه جوړ شوي، خو لا هم متاسفانه باید وایم چې د کندهار په لیرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې د مېرمنو لپاره د تعلیم زمینه نه ده برابره شي. خورا د اندېښنې وړ خبره ده چې مېرمن نه شي کولی په ولسوالیو کې زده کړې وکړي او ان موږ په لیرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې کارېدنې نه لرو. په ښار کې نسبتا نورو وختونو ته ډېر زیات پرمختګ راغلی چې مېرمنې کولی شي ښوونځي ته ولاړې شي، زده کړې وکړي او کتابونه هم لوړې زده کړې
بله. د ولسوالۍ په اړه تاسو ویلي اغلی انوري، تاسو د ولسوالۍ په اړه ویلي ستونزه په ولسوالۍ کې څه ده؟ یو خدا دی چې امنیتي ستونزه ده په مجموع کې چې افغانستان کې متاسفانه موږ سره مخ یو. نور محدودیتونه د ولسوالۍ په کچه څه دي چې د میرمنو د تعلیم او تحصیل مخه نیسي او د کار دوام؟
خویندو د تعلیم مخه نیولې او تر څنګ ذهنیت جوړول او لوړ نه استادانې یا ښوونکي په ولسوالیو کې نه مقرره ول او تر څنګ هم ور او ښه ښوونځي یا د ښوونځي چاپیریال نه برابرول د هغه ستونزې دي چې په ولسوالیو کې د میرمنو د تعلیم مخه نیول.
بلی از مونږ یو وریدون کې ل جوزجان څخه قری سه پښتنه وکړه چې البته هغه په ټوله کې د افغانستان په وړي به خصند د ولایتو په کچه ویلې چې دلته تر ډیره مرصالری حکم دغه د قندار په اړه پښتنه وکړه مشخصا چې دا وضعیت الته څنګه دی آیا د میرمنو لپاره داسې فضا شته چې هغه دوی د تنګ کار تحصیل پای ته رسولی او کار زمینه ورته مساعد شي او ل نارینه سره له مساوي حقونو برخمن شي؟
بله خوشبختانه په کندهار کې د ستونزې د پخوا په پرتله کمې سوې. کومې ښځې یا نجونې چې تعلیم کړي دوی اوس کولی سي کار وکړي او خوشبختانه د کار زمینه هم برابر ده. خو څه ناڅه دغه ستونزې لیدل کېږي چې مرتلري ده او په کندهار ولایت کې خصوصا په ولسوالیو کې د میرمنو د تعلیم مخه نیولې او ان ځینې کسان ټوله ځینې کسان هغه کسان چې تعلیم یې نوي کړي بي د ښځو د تعلیم او کار مخالفت کوي. خو مثبت بدلون راغلی اوس چې کولی سي کار وکړي او د پخوا په پرتله په دولتي او غیر دولتي ادارو کې او ان پر رسنیو کې ښځینه شتون لري او دوی کار کوي. دوی په کارونو کې هم پرمختګونه راغلي. خو یو ستونزه چې اساسي هغه ده چې په ریاستونو کې ښځینه نشته، یعنی رئیس ښځه موږ نه لرو، ان په ولایت کې جندر نه دی مراد، ښځې کار نه کوي او په نورو دولتي اداراتو کې ښځې سته خو شتون یې کمرنګ ښکاري.
د دې کار لپاره څونه مبارزه شوې؟ ځکه تاسو ولایت مستقیمه نشاره وکړي چې د ولایت مقام کې د ښځو حضور ډیر کمرنګ دی، ولې د دې لپاره کار نه دی شوی؟ تاسو ولې خپل غږ نه دی اوچت کړی؟ ځکه د ولایت نه کله چالته ستاسو غږ وانه ولیدل شي او ستاسو استازي نوي څنګه به تاسو کولی شي هغه خپل حقونو ته ورسیږي؟
بله موږ د ولایت څخه غوښتنه کړې ښځینه ژورنالیستانې، ښځینه مدني فعالانې، ښوونکي او تر څنګ نور مدني فعالانې په کندهار ولایت کې د والی صاحب سره څو ځلې لیدنې کړې چې باید جندر مراد سي، خصوصا په ولایت کې د ولایت څخه پیل بیا هم نورو دولتي ادارو کې باید په ټولو اداراتو کې ښځینه.
بله
او هڅه کوي چې ښځینه په دندو باندې وګماري. مبارزه ډېره سوي په ډېرو اداراتو کې ښځې غږ پورته کړي، په ډېرو مجلسونو کې غونډو کې د والی صاحب څخه غوښتنه کړې، د مرستیال والی څخه او تلې په رسنیو کې غږ پورته کړي چې نونو باید ښځو ته ونډه ورکول سي. خو لا هم په ځینو اداراتو کې جنډر نه دی مراد، صرف د ښځو په چار ریاست کې چې موږ رئیسه لرو او تر څنګ ښځینه کارکوونکي لرو، په نورو داسې اداراتو کې موږ رئیسان نه لرو چې مشخصا د هغه اداره کې ښځه رئیسه وي یا ښځه مرستیاله وي یا ښځه سیکرټره وي یا په دې برخه کې کار وکړي. خو موږ غوښتنه کړې، مبارزې کړې، خو په دې هیله چې مبارزې مو رنګ راوړي. او
بلې علت څه دی چې ستاسو د ښځو حضور البته په کندهار ولایت کې ریاستونو په کچه یوازې په یو ریاست پورې محدود چې د ښځو چارو ریاست دی؟ آیا تقاضا د کار لپاره نشته که موانع جدیږي یا داسې لیوالتیا نشته چې ښځو ته ونډه ورکړ شي؟
بله اتیا خو ډیر زیات لیدل کېږي او کارونه موثر هم تمام سوي. خو خبره دلته داسته چې په دولتي اداراتو کې ښځینه او ته د ښه معاشاتو امکاناتو نشتون دی. کله چې یو ښځه په ډیرو ستونزو سره، کلتوري عنعنوي ستونزو سره راوځي کار کوي، په 6,000 افغانۍ یا 1,000 افغانۍ، آیا د دې ستونزې به حل سي؟ آیا دې کوم امکاناتو ضرورت نه لري؟ کله چې ترانسپورت مشکل
بلې یو ستونزه به زه تاسو سره مطرح کوم. څه موده مخکې مونږ داسې رپورټونه درلودل چې د کندهار په کچه د نجونو د ښوونځیو لپاره حتی نارینه سرمعلمین او سرمعلمین هلته ټاکل شوي دي او امرین د لیسو. د علت څه دی؟ ولې په دې برخه کې کار نه دی شوی؟ ځکه له دې ځایه باید راپیل شي او وروسته راشي تحصیلي برخې ته او د کار برخې ته چې هغه امرین مدیران رئیسان دي. د ښوونځیو په کچه ولې تر اوسه تغییر نه دی رامنځته شوی؟ دا خو ډیر البته ولس کلونو ته په کتو دا باید کار شوی او په دې برخه کې او حداقل له دغه ځایه چې هغه ابتدایي برخه ده باید موږ پیل کړی و.
بله اوس باید وایم خوشبختانه د تیرو یوې میاشتې رئیس والی صاحب البته دا په غونډه کې یادونه کړې وه چې باید ښځینه مدیرانې وي، ښځینه سرمعلمینې وي او څخه نه مدیران او سرمعلمین دي ټول د دند څخه البته ګوښه سی او هم په نورو نه مکتبو کې دي مقرر سي دا څه ملکیږي او په خو د شزنه شونکو نشټونو مسلکی شونکو چې البته شتون نه درلودي په کوم اندازه چې باید شزنه مسلکی شونکو وای او د شونکو په ډیرو سره د ستونزه حل شوی او په ډیرو مکتبو کې شزنه شونکو شزنه مدیران او شزنه سرمعلمان است چې دا یو مثبت بدلون دی او
بلی
په شونځیو کې
پوسټونه په کندهار ولایت کې څونه رقابت ایحودل کیږي البته آیا د رقابت لاري د پوسټونه احراز کیږي د میرمنو نارینه ولخوانه کې که د طلبه توګه هر څوک چاته پوسټونه پیشنهاد کیږي مقرریاني البته انتصابي په انتصابي توګه تر سره کیږي
بلې آزاد رقابت دی چې هر اداره خپل پوسټونه اعلانوي او داغه
بلې او دا غلی انوري
غوکی
بله بله میره بني میره بله سم
نه البته لا هم مدني فعالان او فعالانی د ایدال ریسی
او میره بني غلی انوري او که موقعیت ملک تغییر کی غږ مونږ ته مناسب نه دی موقعیت ملک تغییر کی بله او غلی انوري زم غږ لري بلی بیرته راګرځو اغلان وی ته تر هغې زو او یو اورېدونکی راخلو بلی مهرباني السلام علیکم
السلام علیکم میشن سلیمان
بلی مهرباني
ما سلام های خدا به شما با مهمان های محترم شما تقدیم میدارم
بسیار زیاد
آخونزاده شما شاید برای ما رابطه باشه
آخونزاده صاحب بفرمایید
نظر کوتاهی دارم با خیلی سوالم دارم
بله
نظر می هسته به می افغانستان به طول سال ها از ست سال دو ست سال بیشتر میشه که امی به اینجبا دست و تعلیم وجود نداره از وقتی که تعلیم رواجم پیدا کرده به تعلیم زنا مردم افغانستان سخت مخالف است یک تعداد اگر به شهر موافق باشه به اطراف مکمل مخالف است دیگه به یک جایی که اگر یک میشنی تو بایمد
بله میشنم صدای شما رو داریم بفرمایید
با افغانستان یک زنی که تعلیم میکنه او کار به خود پیدا میکنه مردم به زور ادجویی میکنه اگر زن دفتر کار میکنه به زور ادجویی میکنه دیگه زیادتر جایی با مصفوش پولیس که زنا شامل شده با بالی زنا تجاوز گرفته که به رسانه ها هم میگه مردم که وقتی که یه عوادار مردم میشنه خباز بخکل دل خوش نمکنه که اکس دختر خوده یا خوده به درس و تعلیم تشویق کنه که درس و تعلیم بخونه صاحب کاشه و سوالم از نمان برنامه است که ما و شما اول ایب جویی رو گم کنیم که به اکس مردم بخوندان پروان نداره ولی به ایب پروان داره جلو ایجویی را از افغانستان گم کنیم بعد از ایجویی باز مردم را به تعلیم و از تشویق کنیم تا کمی ایجویی از افغانستان گم نشه هیچ وقت مردم به درس و تعلیم زنا دل خوش نمیکنه این نظر این بود دیگه وقت
بسیار زیاد تشکر زنده باشین اطمان سوال شما را از مهمان برنامه مطرح میکنیم بلی اگر انوریز مغرق لری بالا مغا پولیسوالیت خزمګي اوریدونکو اړي کني ولي اغي دي پړو ویل چې اډي زیاده سي منفي نظرات دي د میرمنو د کار پړ ادارات کې البته اغي د تعلیم نه ویل خو زبیل کار نه پیل کوم چې اغي د کار نه ویل چې د مخالفتونه موجود دي دوی ویل چې باید اول افکار د خلکو تغییر شي ورسته د غینه میرمنې راشي د کار صحیح او کارو کې ستاسو په نظر څونه بدلون راغلی د خلکو په نظر کې د میرمنو د کار په اړه البته آیا دا موانی چې په خوا موجود وي په دې کې څه نرمخ راغلی که مونږ په ما ولس کال پخوانی وضعیت کې تر اوسه
بله تغییرات راغلی د پخوا په پرتله د خلکو ذهنونو کې اوس دوی په دې باندې پوهېږي چې د ښځو کار ته په ټولنه کې اړتیا لیدل کېږي خو لا هم ځینې منفي افکار شتون لري چې موږ البته ځینې ورونه دا نظر لري که چېرې مېرمنې کار وکړي زموږ غیرت ته زیان رسېږي او دا یو غیرت دی چې مېرمنه په کور کې بند کړي کته هم تعلیم کړي یا تعلیم ته اجازه نه ورکوي خو دا هم به تر اګرزو بي سوادي ته دا چې موږ په ټولنه کې د تعلیم سطح خرته ده نو ځکه د تعلیم اړوند د کار اړوند له هم منفي افکار شتون لري نه یوازې بي سواد ځوانان مو دا نظر لري ان با سواد ځوانان دا نظر لري کله چې په دفتر کې کار کوي او د دې په دفتر کې یو شزینه کار کوونکی وي دی وایي چې زه خپل خور ولا کپریژن سفر کم کار وکړي نه یوازې بس بي سواد البته بسواد ځوانانو کې هم د ستونزې لیدل کېږي خو تغیرات راغلي او لا هم وخت اړتیا لیدل کېږي تر څو د خلکو ذهنونه جوړ شي او دغه پر افکارو باندې کار کول هم د دولت د کارونو څخه باید یو برخه وګرځول شي لکه په معرف کې چې کله زده کړې کوي باید د معرف د خوا څخه داسې کسان ولري په لیرو پرتو سیمو ولسوالۍ کې وګرځي د شوزو د تعلیم اړوند وایي او تر څنګ د کار امور وزارت د خوا هم باید یو داسې پروګرام ولري چې د خلکو ذهنونو ته باید تغیر ورکول شي او په دې برخه کې کار وکړي.
بله، تاسو مخکې ولسوالۍ ته اشاره وکړه چې متاسفانه د روس هم د ولسوالۍ کندهار ولسوالۍ په کچه باندې ځینې محدودیتونه او ځینې موانع شته چې خلک هڅه کوي چې مېرمنو د کار مخه ونیسي. البته تر ډېره په صحیح برخه کې کوو خلکو ډېره دغه ستونزه درک کړي چې باید مېرمنې موجودې وي، باید کار وکړي، باید فعالې وي، خو بل خوا بیا دغسې ځینې افکار یا نظریات شته چې خلک د وایي چې باید مېرمنو د کار لکه تاسو مخکې اشاره وکړه چاته متاسفانه باسواده کسان هم ځینې اداراتو کې دی په دې نظر دي چې مېرمنې د کار مخه باید ونیول شي او هغه وایي چې حتی هغه خپل د کورنۍ غړو ته اجازه نه ورکول کېږي. علت په څه کې دی؟ آیا واقعا ستونزې موجودې دي په اداراتو کې که دا دی چې تر اوسه پورې هغه سنتي یا دودیز افکار حاکم دي زموږ په ټولنه باندې چې حتی باسواده قشر هم د مېرمنو د کار مانی ګرځي او مخالف دي؟
امپاله له هم په زینو دولتي یا هم په دولتي ورګانونو کې مېرمن ته د شکار کول زمينه نه ده برابر. یو شو مثال دا ویل شو چې ان د زینو کارمندانو لخوا څخه شزینه زارول کیږي، ازیت کیږي. موږ دا نه ویل چې اوازه په شزه باندې تاسو خپل د شزه او الاو ټکوال دی کله چې په اداراتو کې مېرمن ته یو داس خبر وکړي کوم چې د دې اعصاب خرابېږي، د دې د ناراحتۍ یا د غوسې لامل ګرځي، ته موږ هم تاسو خپل ویل چې امدا لامل دی کله چې په یو اداره کې یو مېرمن ازارول کیږي بیلابیل خبر ورته کیږي یا ورته وای واو چېقه مقبول معلوم میشي یا چېقه خوب سټایل کوي یا څونه ښه سټایل کوي، دغه خبره هم پر مېرمنو باندې د دې پر ذهنونو باندې منفي تاثیر کوي. کله چې نور نارنم کارانو ګوري چې دغه خور په اداره کې کار کوي او ازارول کیږي یا د بیر خپل ځغنې سپورته کوي یا استعفا ورکوي، نو دوی ورسته نه غواړي چې په ټولنه کې د دې مېرمنې د دې خويندې کار وکړي یا هم نه غواړي چې نور مېرمنې په اداراتو کې کار وکړي. متاسفانه دغه بد دود لا هم زموږ په دولتي او غیر دولتي ارګانونو کې ست شي زیات ضروري د شوز د کار ممانعت کوي، نو تر څو چې په اداراتو کې جدي اصلاحات را نه وستول شي نو هیڅ کله به د مېرمنو په کار کې نوښت او سمون را نه وستل شي، ځکه چې لا هم زموږ په اداراتو کې داسې کسان چوکیان لکه میراثي چې په هماغه چوکۍ لس کاله شل کاله کار کوي او نور څوک نه پرېږدي چې راسي او نواواري وکړي او نوښت وکړي، نو باید په دې برخه کې په اداراتو کې جدي اصلاحات راوستل شي او هغه محدودیتونه چې په کندهار ولایت کې هم په نورو ولایتونو کې شتون لري دا خو به له منځه ولاړ شي، خو په هغه صورت کې به خلک زړه شي چې تر څو مېرمنې کار وکړي کله په اداراتو کې جدي اصلاحات راوستل شي.
بلې، ستاسو از شخصي تجربه او درک څه ښیي چې دغه اعمال یا دغه ډول کړنې د مېرمنو په وړاندې دا فردي دي که سیستماتیک یا بسته اداراتو کې اکثریت داسې کسان شته؟
اکثر اداراتو کې داسې څه زه خپله په رسنۍ کې کار کوم او په نورو اداراتو کې ما هم کار کړی په دولتي غیر دولتي، ما چې کله لیدلې هم په فردي ډول شتون لري او په اکثر البته اداراتو کې هم دا یو دود پاتې شوی د خپل غیرت له مخې راځي نجلۍ ته یو خبر کوي وایي او ته نن راغلی کار کوي ته څه کارې ښځې وګوره کار وګوره وس په کور کې لوښي ومینځه یا هم نور ځورونه کوي، دا هغه وخت رامنځته کیږي یا هغه وخت کې مخه نه نیول کیږي کوم چې په اداراتو کې مجازات نه وي. دلته مجازات نشته کله چې نجلۍ ژغ وخت پورته کې انجلۍ د ادارې څخه باسي کله چې انجلۍ مبارزه وکړي هغه ته په بد نوم وایي هم په بد نامه یادوي زه چې کله په اداراتو کې کار کوم یا هم مالیدلې وکاله کې چې زه کار کوم هغه انجونې چې زورول شوي دوی استعفا ورکړي او هغه انجونې چې ژغ پورته کړي دوی د ادارې څخه ایستل شوي او له هم نور خبرې ورته شوي نو زما په نظر چې هم فردي شتون لري او هم په ځینو ادارات کې دا یو دود ګرځېدلې
موږ ځینې ادارې لرو د ښځو د حقونو څخه د دفاع ادارې دي چې البته په خصوصي توګه دولتي توګه فعالیت لري د دې ادارو د میرمنو ته د کار د زمینه سازۍ او د دې په وړاندې هغه د بدبینۍ نظر د لمنځه وړلو لپاره د دې د هڅې څونه محسوسې وي د ولایتو په کچه ستاسو په نظر
زه د دې فعالیتونه په صفر ضربوم ځکه چې هیڅ ما نه دا اوریدلې او نه ما لیدلې چې دوی یو فعالیت یو مبارزه د ښځو د کار په اړه وکړي یا هم د خلکو د ذهنیت سازۍ په برخه کې چې ښځې هم حق لري کار وکړي او کولای شي ځکه د دوی فعالیتونه نشته او مدني ټولنې هم تر څنګه په کندهار ولایت په نور ولایتونو کې فعالیت لري باید د ښځو ټول راپورته کې شوزه تشویق لري هیڅ نه تشویقي پروګرامونه سته نه به هڅه وکړي او نه هم د خلکو ذهنونه جوړیږي چې د دې په وړاندې ستونزه کم شي لا هم ستونزه ورځ په ورځ زیاتیږي نه یوازې امنیتي ستونزه بلکې د خلکو ازار ازیات د کار نشتون کوم امکانات چې باید د ښځو لپاره برابر وای کوم معاشات چې باید ښځو ته ورکول شي وای درسته نمایشي یو څه کار نه سوي چې موږ ستاولیت ورکو راځي چې اپلای وکړي لکه مثال موږ ولایت مقام یاد ولایت بسونه اعلان کړي مېرمنې اپلای وکړي خو تر اوسه پورې سلیکټ شوی لانی دی یا هم د دې کار نتیجه نه ده معلومه چې آیا دوی به سلیکټ شوی امتحان سره وقور کول دي ټکي نو په دې برخه کې له موږ ستونزې لرو ازل قیاس نورو ادارات ته هم همداسې د ښځینه او د حقوقو څخه دفاع کوونکې ادارې چې اوس په بیلابیل ولایتونو کې فعالیت لري دوی په دې برخه کې کار نه کوي او نه خپل ځغ پورته کوي او نه تشویقي پروګرامونه یې درلودلي د دې فعالیتونو نه د ولسوالۍ څخه شوه په رسیدلې او نه د ښار څخه شوه په خصوصا په کندهار ولایت کې د دې کارونه ضرب استفر دی
جمانه اغلی انوري منګه پتیرو کلونو کې د بورسیول لاري زینو هیوادونو ته البته موحسنین لیګل چې په دې برخه کې د کابل ولایت چې موږ شاهد یو ډیر انجونی لاري او د ډیګانی راوړي اوس په خو موقفونو کې دي که تاسو مخکې د اشاره وکړه چې متاسفانه تعلیم برخه کې د ولایت په کچه موانع او مشکلات شته لدغه ظرفیتونو لدغه امکاناتو څخه فرصتونو څخه څونه استفاده شوی تر څو انجونی لاړ شي لکندار ولایت څخه او په بهر کې لوړ ذکر وکړي
بل باید وایم د کندهار ولایت حق نور ولایتونو خپل تعصب نه کوم بلکې دا یو حقیقت دی چې اکثر مېرمنې او مدني فعالانی یادونه کوي چې باید بورسونه کندهار ولایت سره غلي وای هغه آزاد رقابت وکول شي وای نه وکول شي یا هم دا چې وختي په نور باندې خرڅوي د نور ولایتونو پر مېرمنو باندې یا هم هغه ورپورې چارو که په کندهار ولایت کې دوی خپل خپلوان استولې ځکه هغه کویندې چې مو لیوالتیا لري تر څو ماستری وکړي هم د لیسانس په کچه زده کړې وکړي هغه هم په بهر کې دوی بورسونه نه دي ترلاسه کړي خو باید وایم چې پرمختګونه راغلي د تحصیل په برخه کې اوس خویندې مو دې ته زړه کړي او ښه آماده دي تر څو بهر هېوادونو ته د لوړو زده کړو لپاره ولاړ شي او ځینې خویندې د کندهار ولایت څخه هم تللې چې ښه موقفونه اوس لري او د ماستری او لیسانس په کچه د زده کړې کړي او ان ځینې ډاکټرا هم په نورو هیوادونو کې کوي او لوړې زده کړې ترلاسه کوي خو په دې برخه کې لا هم توجه او کار ته اړتیا لري چې تر څو هغه مېرمنې چې د تعلیم سره مینه لري د کندهار څخه اصلي کندهاریانې چې اوس زده کړې کوي د کندهار په نامه نور انجونو ته یا د نور ولایتونو ښځو ته ونه کول چې اصلي کندهاریان د آزاد رقابت ته لارې واستول شي نو زما په اند شبه یو دی به وکول چې خپل حق ترلاسه کړي
بله من ځینې حرکتونه د مېرمنو یا خزو لخوال لرو په ځینو ولایتونو کې چاغو دی ابتکار کړي او د نورو جنو خزو د تشویق او اغې ته د کار او تحصیل زمينه برابرول لپاره ځینې پروژې پیل کړي دي په کندهار ولایت کې موږ د داسې کوم وضعیت شاهد یو چې هلته د مېرمنو لخوا د مېرمنو لپاره کوم ابتکار وشي او هغه وهڅيږي او هغه ته د فعالیت زمينه برابر شي
بله موږ د تجارت په برخه کې یادونه کولای شو. سوداګری خويند لرو چې دوی د سوداګری په برخه کې ډیر شکار کوي او نور خويند هم تشویقوي ترڅو سوداګری ترسه او ترڅنګ د شونځي زده کوونکي دي چې دوی بیلابیل نندرتونونه جوړوي او نوې ابتکارات نوښتونه لري. متاسفانه دلته ستونزه دا ده چې تشویقي ژنه زه باید ووایم چې هیڅ خویندې مو تشویق نه لري چې خویندې مو تشویق سه اوله هم ورته زمینه برابر شي ترڅو دوی خپل نوښتونو ته ادامه ورکړي. نوښتونه په بیلابیلو برخو کې لرو، خصوصا د خویندو په برخه کې چې دوی د تجارت، اقتصاد، ترڅنګ په ټکنالوژۍ کې په زده کړو کې مهم نوښتونه لري.
ډیره زیاته مننه غلی رنگینان وری د کندهار ولایت څخه چې خبرونه کې مونږ سره ګډون وکړ. مننه. شنونده عزیز رادیو آزادی، ای بود برنامه هفته شکست سکوت یا نور بسته تا هفته و برنامه دیگر. شما را به خداوند یکتا می سپارم.